سلامون ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د زدرړیو د مخامنې خبري مجلې ته مو زفری د سیال د شفیق ارد تخنیکی چارو په سمبلخت سره کلی کوم مجله به په خبرونو پیل کړو. د برېټانی دفاع وزارت په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړنو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې ده. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی دی ویلي چې دفاع وزارت د برېټانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو امدینی ول هم شامل دي. دا څېړنه د 2010 له نیمایي د 2013 تر نیمایي پورې په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د فعالیت او ځینو ناسمو فعالیتونو په اړه مطرح مرکز ده. د برېټانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او څلورو بهرنیو هیوادونو یو شمېر افغانان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیرو د خلکو په بیسای زورولو، پنهه کولو او نیولو تورن دي چې لای په اړه لټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر مهال د وی پښتنې په ځواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت لنیګدي څاري او د خپلو ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي ویل چې د کابل لپاره د پاکستان شارج دفیر عبدالرحمن نظامی له هم په پاکستان کې د یو د سلام مشورو بهیر اتر بشپړېدو پورې به حمل توي. نوموړي دا څرګندونې داسې مهال کړې دي چې نظامانی د دسمبر پر دویمه په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یو وسلوال بریده روغ وته خو ساتونکي ژوبل شو. د طالبانو حکومت وایي وسلوالو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ ډزې کړې وي. پیران کې د محل لک تر لګې اول اس کسان د مرګ په سزا محکوم شوی او څلیر وشت نور کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکومی دی شي. د مسلې داسې اندښنې راولړې کړې دي چې پیران کې پرسته وي تر ازونو کې د ګډون لکواله د دوو ځوانانو تر اعدام وروسته خای نور کسان هم اعدام شي. پیران کې د بشري حقوقو د مرکزی اجرایی مدیر هادي قایمی ویلي د تعزیراتو کمیټې د محاکمې په څیر عمل کوي او پای تر اسکوونکو کې د ویر خبرول لپاره خلکو ته د مرګ د سزا غوښونه کوي. نن جمعه د ترکیه پر یو لوی لار چاودنه شوې ده. چاودنه داسې وخت شوې ده چې یو موټر چې پولیس هم پکې و لسیمې د تیرېدو په حال کې و. ترکیه چارواکي وایي په پیښه کې د موټر نه تنه سورلۍ ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سلو وایي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ دیاربکر ښار ته نږدې شوې ده چې ډېر اوسېدونکي کورداندې. د ترکیې چارواکي وایي بم یو مارکیټ ته نږدې په یو درول شوي موټر کې ځای پر ځای شوی. روسي ځواکونه پرون مخام یو ځل بیا د اوکراین په خرونو کې د انرژي پرتاساتو برید وکړه. د راپورونو لمخې ګڼو ملکانو ته په دې بریدونو کې مرګ ژوبله وخت او لسګونه کسان نور هم له برېښنه بې برخې شوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د نوملې کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. او د استرالیا په بیګ باش سیالیو کې د سیدنی تندر لوبډلې یوازې په 15 منډو وسوځېده. دا د شلوریز کرکټ لوبه په تاریخ کې تر ټولو کمې منډې دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د سیمه هیوادونو یو ځل بیا هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو په ځاله بدله نه شي. دا چې ولې د سیمې هیوادونه د افغانستان له بې ثباته کېدو اندېښمن دي، په خیبر پختونخوا کې مو د بشري حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل پوښتلې ده.
زمونږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان دپاره خو افغانستان خو تباه برباد کو د طالبانو په لاسو. بیا دا اوس ګروپونه وپکې نور دهشتګر تنظیمونه وپکې راځي، خو دا به د ټول خطې امن دپاره د خطرې باعث جوړېږي.
د برېټانیا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د بشري حقونو سرغړونې څېړي. موږ وړاندې په مجله کې د هغې مور سره خبرې کړي چې زوی یې د برېټانوي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی.
نه د ور وسلر، نه د شتې وس، نه د ډوډۍ وسلر، یخ مړ کړلو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د تیر پرتلا روغتونونو ته د تنفسي ناروغیو مراجعین ډیر شوي دي. دا چې ولې د ژمي په موسم کې خلک په تنفسي ناروغیو ډیر اخته کیږي، وړاندې مجله کې به درته تفصیل ولرو. کندهار کې به هغې کور ته سر ورښکاره کړو چې هیڅ نارینه پکې نشته او ټولې پاتې کونډې اوس د سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. همدارنګه د اوکراین جګړې ته به هم تم شو. نو ساسو منتیا غواړم.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د هند بهرنیو چارو وزیر هیله خی چې د افغانستان خوره بیا ځل بیا د نور هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي. جی ایس شنکر دا څرګندونې پرون په نیویا کې یوې خبري کانفرانس ته وکړې. هغه د هم ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو وایي نشي کولای چې له طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي. د دې موضوع په تړاو به زموږ همکار امید زهرمل چې همدا شېبه په سټډیو کې سره وصل دی د دوینه په ډیر وورو. زهیر مل صاحب ستړي مشه په خیر غلې. که تاسو رته دا وایي چې ولې د سیمه هیوادونه د افغانستان د بي ثباته کیدونه اندېښمن دي او تر ټولو ډیره پاکستان د اندېښنه لري. بلې زهیر مل صاحب زموږ غږ لري.
که څام واک ته د طالبانو لرسیدو وروسته دوی په ځلونو دا ژمنه وکړه چې
زهیر مل صاحب که زموږ غږ لري مهرباني. یو څه تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. زهیر مل صاحب به موږ سره وړاندې په مجله کې وصل شي. زموږ همکاران هڅه کوي چې هغوی راواخلي. د دې تر څنګ د هند بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان خاوره به یو ځل بیا د نورو هیوادونو په څیر د ترهګرو د هډې په توګه باندې نه کارول کیږي. د مسلې ته به تم شو. زموږ همکار به وروسته موږ سره وصل شي. خو اوس به د اوکراین مسلې ته ورشو. د اوکراین پوځ وایي د روسي ځواکونو بریدونه یې د دونیسک او لوهانسک د سیمو په څو ځایونو کې په شاته مولی دي. په عین حال کې اوکراینی چارواک ویلي چې روسیې پرون هم د اوکراین د انرژي تاساتو بریدونه ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې یو شمېر ملکي کسان وژل شوي دي. د دې موضوع په تړاو به زموږ همکار اسمت څاروان چې په سټډیو کې راسره وصل ده د دوی نه به ډېر ورو څاروان صاحب په ستړي مشي په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې ولې روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین پر تاسیساتو باندې په ځانګړي ډول د برېښنا پر تاسیساتو باندې بریدونه زیات کړي دي؟ څاروان صاحب زموږ غږ لري.
بله ستاسو غږ لرم. لکه څنګه چې تاسو ویل روسیې په وروستیو کې یو ځل بیا د اوکراین پر تاسیساتو باندې خصوصا د برېښنا په تاسیساتو باندې بریدونه زیات کړي دي او دا څنګه خبرم کس هم نه ده. روسیې له دې مخکې هم د اوکراین په خصوصا د برق په تاسیساتو او برېښنا کوټونو باندې بریدونه کړي دي او په اوکراین په ډیرو برخو کې اوس برېښنا قطع ده او اکثره فابریکې هم له کاره غورځېدلې دي. روسیې دا بریدونه د دې لپاره د ځینو کتونکو په وینا په دې خاطر زیات کړي دي چې روسیا د اوکراین د ځمکني ځواک د حملو مخه ونیسي. اوکراینی ځواکونه توانېدلي دي چې په ځینو سیمو کې ډېر پرمختګ وکړي. خرسون یو له هغو سیمو څخه ده چې اوکراینی ځواکونه په روسیې کې پرمختګ وکړو. دا شاري ونیو د کتونکو په وینا کله چې اوکراینی ځواکونه د ځمکې له لارې پرمختګ کوي روسان د دې لپاره چې دوی د پرمختګ مخه ونیسي یا پرمختګ ورو کړي نو هوایی بریدونه کوي او په ملکی تاسیساتو باندې بریدونه کوي. ګوندي په دې ډول اوکراین تر فشار لاندې راشي او له هغو سیمو څخه له حملو ډډه وکړي چې روسان هلته کمزوري احساسوي.
ډېره زیاته مننه کور مودان اسمت څاروان و چې د اوکراین د جګړې روستي جزئیات راکول. طالب چارواکو ویلي دي چې د پروان مرکز چاریکار نوم بدلوي. د طالب چارواکو په وینا دوی به د دغې ولایت د مرکز نوم د چاریکار څخه د امام ابو حنیفه په نوم باندې واړوي. همدا شېبه حسیب تلاش راسره په سټډیو کې دی. حسیب صاحب ستړي مشئ. که تاسو راته د دې موضوع په اړه نور معلومات راکړئ.
سلامونه تاسو او نور اوریدونکو ته. پروان کې د طالبانو حکومت د والی دفتر وایي چې د دغه ولایت د مرکز چاریکار ښار نوم یې د امام ابو حنیفه په نوم بدل کړی دی. د پروان لپاره د طالبانو حکومت د والی ویان حکمت الله شمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د چاریکار ښار نوم یې په دغه ولایت کې د ځینو طالب چارواکو مشران قومي مشرانو ځینې او دغه ولایت د ځینو فرهنګي شخصیتونو په حضور کې د پنځشنبه په ورځ دا کار کړی دی. په ټولنیزو رسنیو هم د پروان لپاره د طالبانو حکومت والي عبیدالله امینزاده یوه ویډیو لاس په لاس کېده چې په هوایي د چاریکار ښار اوسیدونکو هوکړه کړې ده چې باید دغه ښار نوم بدل شي. عبیدالله امینزاده په دغه ویډیو کې چې ظاهرا د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرې کوي وایي چې چاریکار نه کوم فرهنګي نوم دی او نه هم علمي او تاریخي، نو د امام ابو حنیفه په نوم د چاریکار ښار د نوم بدلول د علم او فرهنګ او تاریخ لاړه د دوی په وینا یوه ډیره ښه پرېکړه ده. راپورونه دا دی چې په دې اړه یوه مشورتي ناسته هم کړې ده، خو تر اوسه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چې تر ډېره پورې د نومونو د بدلولو چارې په دوی پورې اړه لري په دې اړه څه نه دي ویلي. نومان بن ثابت چې په امام ابو حنیفه او امام اعظم مشهور دی، په اسلامي نړۍ او فقه کې یو پیژندل شوی نوم دی او په افغانستان او نړۍ کې میلیونونه کسان د مذهب پیروان دي. طالبان هم د امام ابو حنیفه مذهب پیروان دي او ورځنی تعاملات د حنفي فقه پر بنسټ پر مخ وړي. طالبانو د تیر کال په اګست کې وقت لبیا راتګ وروسته د ځینو فوجي قلوردوګانو او تعلیمي ادارو نومونه هم بدل کړي دي.
ډېره زیاته مننه کورمودان. حسیب تلاش و چې د پروان مرکز چاریکار د نوم د بدلولو په اړه یې جزئیات راسره شریک کړ. د هند بهرنیو چارو وزیر هیله ښودلې ده چې د افغانستان خاوره به یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کېږي. جی ای شنکر دا څرګندونې پرون په نیویارک کې یو خبري کانفرنس ته کړې دي. بیا هم عصمت سروان راسره په سټوډیو کې وصل دی. ستړي مشي سروان صاحب، تاسو ته دا وایي چې هند او نور ګاونډي هیوادونه ولې د افغانستان د بې ثباته کېدو نه دوی اندېښمن دي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د ملګرو ملتو د تروریزم ضد هڅو رئیس ولادیمیر وونکوف د امنیت شورا غونډې ته وویل، سره له دې چې د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش خپل ډېر مشران له لاسه ورکړي، خو په ټوله کې تروریزم پراخ شوی او د فعالیت جغرافیه غسیدلې ده. هغه د دې ترڅنګ چې په لویدیځ افریقا او ساحل سیمو کې د القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو د فعالیت د زیاتوالي خبره وکړه، د افغانستان په اړه یې وویل چې په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د حضور دوام سیمې او له هغې ورهاخوا جدي ګواښونه پیش کړي دي. د اندېښنه وشوده چې پر دې هیواد واکمن طالبان په دې کې پاتې راغلي چې له ترهګرو ډلو سره د اوږدې مودې اړیکې وشلوي. هغه غوښتنه چې د نوموړي په وینا دې شورا له طالبانو په کرات وکړي او تر دې غوښتنې او ورڅخه غوښتي دي چې ترهګرو ډلو ته په دې هیواد کې ځای ورنه کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د ښاغلي وونکوف اشاره له القاعده سره د طالبانو اړیکو ته وچی مشي په تیر دوبی کې په کابل کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکه په بریټ ووشل شو. د تروریزم د ګواښ د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا دغه خبرداري پرون پنځشنبه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه د یو سرخلاص د یو سرخلاص غونډې په پای کې وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر چې د دې غونډې مشي کوله د تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت د بقا لپاره یو غوښوباله. هند چې اوس وخت کې د ملګرو ملتو د 15 کسیزې امنیت شورا دورې غړی دی، د روانې دسمبر میاشتې له لومړۍ نیټې د یوې میاشتې په مخه د دې شورا ریاست هم په غاړه دی. دا شورا پر 15 دایمي غړیو سربېره لس دورې غړي لري چې د هرو دوو کلونو لپاره ټاکل کیږي. په هغه اعلامیه کې چې د دې شورا د ریاست لخوا خبره شوې، ویل شوې چې د ترهګرۍ ګواښ زیات او د نړۍ په مختلفو سیمو کې لا پراخ شوی دی چې نوې ټکنالوژي هم د دې کار سره مرسته کړې ده. په اعلامیه کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې، داعش او القاعده او له هغو سره تړلو ډلو ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو، درون الوتکو او د چاودیدونکو وسیلو ورکول
غندل شوي دي. ډیره مننه کور مودان ژوندی او سیسمت ساروان و چې د هند په ګډون د افغانستان د ګاونډي او د اندېښنو په اړه یې موږ ته جزئیات راکول. بیا به هم همدې مسلې ته تم شو. وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د دوی نږدې ډېر خواخوږي لکه پاکستان، ایران او روسیه هم له دې اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نه شي. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د ترهګرو د شتون ګواښ څومره جدي ده؟ امید زهرمل دا او یو شمېر نورې پوښتنې له سیاسي فعال او د بشري حقونو له ملاتړې ګورالی اسماعیل خیل څخه په مرکه کې پوښتلې دي.
ګورې، دا خبره چې کله طالبانو سره د امریکي مذاکرات روانو، هر ټیم کې هم زما شان خلکو دا یره ظاهروله چې که افغانستان طالبان ته حواله کړل شي نو دلته به ډېره غټه خطره موجود دی چې کوم انټرنیشنل یا ترانس نیشنل دهشتګرد تنظیمونه دي نو هغه به دلته بیا شتون هم لري، هغه به مضبوطیږي، هم هغه چې کوم مخکې نه شتون لري هغه به زیاتیږي. نو دا خو نن سبا افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیزه ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنل یا ترانس نیشنل ګروپونو دپاره. نو خو زمونږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان دپاره، خو افغانستان خو تباه برباد کو د طالبانو په لاسو، بیا دا اوس ګروپونه بپ کې نور دهشتګرد تنظیمونه بپ کې راځي. خدا به د ټول خطې امن د پاره د خطرې باعث جوړیږي.
هند وایي چې تر هغه شته په افغانستان کې او پاکستان هم همدا خبره کوي، خو توپیر دومره دی چې هند وایي په افغانستان کې تر هغه د پاکستان لملاتړ برخمن دي او پاکستان او طالبان سره خورا نږدې اړیکې لري. په هند اندېښنه خو روښانه ده، خو پاکستان ولې داسې وایي؟ د دوی ملګرتیا ته په کتو له طالبانو پاکستان مور شوی دی، اندېښنه د څه شي ده؟ د پاکستان
د چا ملګری دی؟ دا سوال د چبر ریاست کې دنه عناصر دي او داغي عناصر تاسو هم خبر هي چې پاکستان پر ریاست کې هغه کوم عناصر دي چې طالبان ملګری دي. که د عام خلکو مونږ د عام ولس خبرو کو نو دا طالبان د پاکستان کې دنه چې کوم عام ولس وسیږي او خاص کر مختانه وسیږي د دې ملګری نه دي. عام ولس ته تو ماغ شان ته نقصان دي. تاسو به کتلی چې څنګه په افغانستان کولاب څنګه وشو، د افغانستان ریاست کولاب شو، طالبان ته حواله کړل شو، نو داغي سره فوراً چې کوم د پښتنو سیمې دي نو په دې کې واپس طالبان ارګنایز کېدل شروع شو. دلته مورته او سازگار ماحول ورک جدا ممکن نه ده. کته به طالبان په افغانستان به طالبان ته حواله کړل شي، الته به ترانس نیشنل دهشتګرد ګروپونه به چې کوم دی هغه به سر روچتی او ګاونډي ملکونو خاص کر پاکستان چې کوم دی هغه به په امن کې داسې نه شي کېدلی.
کسان چې په اړه ګلالی جانې دا د جمهوریت پر وخت کې ایران، روسیا او پاکستان کې د طالبانو سره غونډې جوړې شوې، د افغانستان د اسلامي جمهوریت استاد هیڅ ورنه ور غوښتل شول، تر ډیره پورې دول لابیګری وشو د طالبانو تر اتک د پاره، او دوی فکر دا و چې د طالبانو پر اتک سره به دوی اندېښنې له منځه ولاړ شي چې د امریکا په شتون کې دلته درلودې. اوس نو دغه هیوادونه لسی شي بیا اندېښمن شوي دي په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي، یعنی دوی نږدې ملګري.
زما په خیال کې دا یو عالمی تور باندې یو غلط فهمي خورول کوشش کړل شو او دا ډیر وخت نه دا تاسو کوم واقعیت طرف ته اشاره وکړل چې کوم میټینګونه شو یا کل امریکي مذاکرات شروع کړل، دا غینه پس نور گاونډي ملکونو هم طالبانو سره میټینګونه ملاقاتونه شروع کړل، شروع دا سلسله شروع کړل او یو خاص امپریشن ورکول کوشش کړ چې دا طالبان بدل شوی دي. خو زما ذاتی تور باندې ستیتا مغربي پروپاګانډي په نظر باندې ګورم چې طالبان 2.0 یا بدل طالب دا یو مغربي پروپاګاندا و، دا یو درو خبر و چې دا طالبان بدل شوی دي، د دې سوچ بدل شوی دي.
اوس طالبان لسه ستاسو په نظر مجبور دي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې دننه د بهرنیو ترهګرو یا نو یو پیدا کیدونکو ترهګرو سره مبارزه وکړي چې نوې راځي؟
ګورې، د طالبان خصوصي سیاسي قوت نه ده کنه، دا خبرې اترې کول شو یا د ملک سکیورټي مسلې حل کول شو، د ریاست مسلې حل کول شو، دا خود سیاسي قوتونو کار دي او بیا قوتونو کاری چې چا سره لیجیټیمیسی وي، د خلکو आवाज، د خلکو خوخه ور سره شاملې، هغه قوتونه، هغه سیاسي قوتونه دا طاقت لري چې هغه د ملک لپاره فیصلې وکړل شي، د ملک د خبرت لپاره فیصلې وکړل شي. طالبان خو د افغانستان د خلکو نمائنده نه دي.
امید زهرمل و چې له سیاسي فعال او د بشري حقوقو له ملاتړې ګلالی اسماعیل سره یې د پاکستان د اندېښنو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2140 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
بیا به هم افغانستان ته تم شو. برېټانیا په افغانستان کې د خپل ځواکونو له لوري د بشري سرغړونو په تړاو پر دوی د لګول شو تورونو څېړنې پیل کړې دي. د دغه هیواد د دفاع وزارت د ډسمبر په 15مه د وی خبر پاڼې په خبرو سره ویل دي چې دا څېړنه د 2010 کال نیمایي د 2013 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو کړنو په اړه ده. په سټوډیو کې همدا شیبه خطر پردیس را سره وصل ده. پردیس صاحب، ستړي مشي، بخیر راغلی. که تاسو ته دا وایي چې برېټانیا ولې غواړي چې د دغه کلونو چې موږ مخکې یادونه وکړه د خپلو ځواکونو د سرغړونو څېړنه په افغانستان کې وکړي؟ پردې صاحب، که تاسو مو خپل مایک آن کړئ چې موږ تاسو غږ واورو.
زما غږ خو تاسو ته درځي.
مهرباني.
زه به تاسو ته سلام وړاندې کوم او زه به د خپلې خبرې له دې پیل کوم چې هغه مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې زوی هلمند کې یا د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې نه کاله وړاندې بهرنیو ځواکونو ووژلو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د زوی د وژل کېدو وروسته ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دی. در حقیقت خبری یو برخه باورو
شو باشی او پرمامانی او گوالا د غریبوی او دروزانی او د بزګری د راپاتیا د لرا پیدا کی د لرا در پیدا کی د غمو پردو د غزوی مشیت د غدوی کندیانی او وزن په او کور کې وسیر غزوی مشیت په شهادت ورته دی بمبار پر وسو
د منتیستو زلامل د خپل زوی پاره زیات معلومات نشری کوي. خوای چې نموړی هغه محل د بهرنی ځواکونو لخوا وژل شي په تروندې کې کار کوي. سره لدی چې د غموري دا کوي زوی د بهرنی ځواکونو لخوا په هوایي برید کې وژل شوی، خو دا کار نه ده چې نموړی د کوم هیواد پورې اړوند د بهرنی ځواکونو لخوا وژل شوی. دا په داسې حال کې ده چې بیا د برېټانیا ځواکونو تر ټولو لویه اډه د باستن نوم په هلمند ولایت کې د تیر دوو لسیزو راپدې خوا فعالیت درلود. وس تازه خبره ده چې د برېټانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل ځواکونو لوري د ماموریت پر مهال د ترسره شویو سرغړونو په حقله د لګیدلو تورونو په اړه تیړنې پیل کړي. دغه هیواد دفاع وزارت د دسمبر 15مه د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې برېټانیا په افغانستان کې د خپل ځواکونو د سرغړونو د تورونو د تیړلو لپاره خپلواکه قانوني تیړنه پیل کړې ده. د وزارت په خبر پاڼې کې دا هم ویل شوی دی چې د برېټانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه یوړي چې په دې خلکو قصدي نیونه هم شامل دي. د دې سره خوا کې روسي خبره مې ده چې د دې سره خوا کې د برېټانیا تر څنګ بیا په افغانستان کې امریکا، استرالیا هم د بهرنیو هیوادونو یو شمېر نور پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې فعالیت کوي ډیرو د خلکو په بیزای زورولو هدف ګرځولو همدارس په نیولو باندې تورنو چې لای هم پاړه پلټنې روانې دي.
ډیره مننه کور موادان خاطر پردیس و چې د برېټانیا د نوي پلان په اړه باندې چې دوی غواړي په افغانستان کې د خپل ځواکونو سرغړونه بشري سرغړونه وڅېړي چې زیات راکول. د سره صلیب نړیواله کمیټه خبر ورکوي چې په افغانستان کې د هغو ماشومانو په منځ کې چې د دغې کمیټې تر ملاتړ لاندې روغتونونو ته مراجعه کوي د تنفسي ناروغیو کچه 55% لوړه شوې ده. آی سی آر سی په خپل ټویټ کې د څو ویډیو راپورونو په خبرولو سره د ژمي په موسم کې د افغانستان خلکو ته د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. په سټوډیو کې راسره سنا کاکړ وصل ده. ستړي مشي سنا جاني. سنا، که تاسو ته دا وایي چې ولې په ژبه کې د تنفسي ناروغیو کچه لوړېږي او آی آر سی د افغانستان د وضعیت په اړه بیا یو ځل اندېښنه ښکاره کړې ده؟
سلامونه آغلی فریده او درنه اوریدونکو، وخت مو په خیر. څنګه چې تاسو څرګنده کړه، آی سی آر سی ویلي چې په افغانستان کې ماشومانو کې تنفسي ناروغي او خوارځواکي زیاته شوې ده او د دغه ادارې لخوا د ورکړل شویو شمیرو له مخې له 15 کلونو کم عمره ماشومان چې د دغه کمیټې تر ملاتړ لاندې په 3 روغتونونو کې درملنه کیږي د سینه بغل یا تنفسي ناروغي د تیر کال په پرتله 55% زیاتوالی موندلی دی. دوی څرګنده کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي د 2021 کال په پرتله 90% زیاته شوې ده او دغه کمیټې دا هم ویلي چې په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ د زیاتوالي لامل د کورنیو بې وزلي ده. د صلیب نړیواله کمیټه له نړیوالو ټولنې غواړي چې د افغانستان له خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. او د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل ټویټر اکاونټ کې د ویډیوي راپورونو په خپرولو سره دا هم ویلي چې د افغانستان خلک په روان ژمي کې له سخت فقر او سړو سره مخ دي. او د دغې کمیټې په یو ټویټ کې ویل شوي چې په افغانستان کې خلک د ژمي په رارسېدو اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم لیکلي چې د افغانستان خلکو له دوو سترو ستونزو سره مخ دي چې د خوراکي توکو چمتو کول او د کورونو تودول دي.
ډېره زیاته مننه کورمودان سنا کاکړ و چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د اندېښنې په اړه یې موږ سره جزئیات شریک کړو. اوس به د افغانستان په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې په یو کور کې څلور کونډې اوسېږي چې دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. دغه څلور واړه کونډې چې پنځه اولادونه هم لري په یو کرایه شوي کور کې اوسېږي او د جامو، خوراک او سون توکو د رانیولو توان هم نه لري. جزئیات به یې د صادق رښتینی په دې راپور کې وره.
دا تلس کال نو انس کال کې چې خپل کونډه
د بي سرپرست ميرمن کور دلته څلور واړه یو ځای ناست کونډي چې یوې خواشې دوی مجندي او یوې هم خورځه ده په یو کرایسي به کور کې وسیږي.
غزوې می شهید څو دغه دوی کونډیان یو ځای په یو کور کې وسیږي. غزوې می شهید څو په شان
بيبي جان د تیر درو کال رئیسی په دې کور کې د ځان په شمول د څلور کونډو او پنځو ایتمانو پالنه کوي. د غې خاوند مخ کې خو یو ځنې زوی درې کال وړاندې په یو هوایي برید کې وژل شو چې دوام ژوندې کونډیان او دغه څلور ایتمان ورپاتسول. بيبي جان وايي د ګټي بوټي هیڅ سرچینه نه لري او ژوندې لکړاونو ډاک دی.
وروره دا دی جمعې د ساسه د کاسم ته ویني یخ مور ریر دی نه د ور وسلر نه د شت وس نه د ډوډۍ وسلر یخ مړ کړو شي نه ست دغه نش پرزان یو چې کښنان مو مریضان دي دا دی د برای رئیس نه جوړه پکې یو افغاني نه لرو مز غواړي چې مسلمان هر مسلمان چې دی چې نو سره کومک او چې نو سره مرسته وکړي.
د بيبي جاني د دې کندسي ومجند د محل په یو کور کې د خلکو د کالوي او فرشونو د منځلو پرته نور کاری فرصتونه نه لري او د شپې تیرولو لپاره یو ځنې هله مرستندوی بنسټونو ته ده.
یو کومه کې و دغه تخم جن نه ضرورت لرور چې سره وسل مثلا ور اولاد دي توه می زمن د دې منور دي دا منور دي زمونال ملته د مور کړ کې ورور نو وسن دغه موږ یو کومه کې داسې ضرورت لرور چې سره وسل
راسی ماته وای راس د مور د کور کار کوي خالی را پر غالی را پر زور زم د غالی پر شنو د شان سر پر بیا یو نیم سال یا دو سه ورا کې د غاز یا د کور مصرف یو شی په کوم را ک بیخی مو جوان بیخی دغه دی ورور بیخی مو دغه مرس دغه لو
فرشتہ د بیبی جان خورزده د غې خاون بیا د ونیم کال وړاندې د خپل ټکسي موټر سره یو ځای د کندهار نیمروز پر لار لادره کسوي او دا د خپل ماشوم سره یو ځای د خپل کندي خاله بیبی جان سره وسیږي.
خاون می د موټر چلوي ټکسي چلول د نیمروز د کندهار تکلی او رکلی د دربست موټران به ول قرار د موټر سره غې پرکس وسنه د نیم کال کې چې غې پرکس او زرالن د خاله سره وسېرم او یو لیور می درلو دی غره ته ول ولاړ سره د خاله سره د کښنه زما ستات تا ګوس ما سره نه دی روا چې ته په کور کې زما سره سره هر وخت می ورور پیدا سه بیا ور سره راسه ول زرالن د خاله کرای راي سره د خاله سره وسېرم د کور کرایه او د ژوند خپل خرص می جلا دی.
دا څلور واړه کندي په یو کوچنی کرایسي به کور کې وسیږي چې د کړهونو ډک ژوند تیروي. دوی روان ژمي ته سخت ورخطا دي او وايي نه خواړه لري نه جامع او نه هم د بخاري لپاره د سپنتو کې. د دې میرمنو بلستونځه د دوی د ماشومانو راتلونکي دي هغه چې د غربت او تنګلاسي له وجې هیڅ ډول توجه نسی ورته کولای. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کې دوره ورسته په دې هیواد کې بیکاری او غربت او شتره سیدلی د ژغورنې نړیوالی کمیټې په خپل تازه راپور کې ویلي چې شای افغانستان راتلونکي کال له یو ناوړه بشري ناورین سره مخ سي.
کندهار نمو د هغه میرمنو احوال واورید چې دوی په کور کې هیڅ ناری نه درلود او اوس مهال د سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وي.